The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ورستۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته مو بیا هم زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم او په خپرونه کې پروډوسر را سره منظر شهید ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2020 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې، په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د جنوري د 4 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د عراق په پایتخت بغداد کې د ایراني قومندان قاسم سلیمانی د جنازې تر مراسمو څو غنټې وروسته د امریکا سفارت او پوځي مرکز ته نږدې د مارټر توپ دوه ګولې لګیدلې. او نن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې که ایران پر امریکایي تاسیساتو بریدونه وکړي نو امریکا به د ایران پر 250 مهمو ځایونو جوابي بریدونه وکړي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستانی پوځ لپاره د خپل روزنیز پروګرام بحالولو منځوري ورکړې ده. او په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي په روند هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پولیو 15 نور پیښې رپورټ شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي پروند هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پولیو 15 نور پیښې رپورټ شوې دي چې له دې سره په ټول پاکستان کې د تیر کال لپاره د ګزړنوهلو ماشومان شمیر 128 ته ورسید. په تازه پیښو کې یو د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې ثبت شوی چې ورسره یوازې په دې صوبه کې له پولیو د غزمنو ماشومان شمیر 98 پښتونخوا په تیر 2019 میلادي کال کې له پولیو تر ټولو زیات غزمنه صوبه ده. د پولیو په پرونی نوی پیوشو کې دوی په بلوچستان او دوی نورې په سند ایالت کې رپورت شوی دی. د بلوچستان ایالت په جعفر آباد او کلا عبدالله کې د پولیو له نوی پیوشو په دغه صوبه کې هم د ګزړنوهلو ماشومان شمیر 100 ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستانی پوځ لپاره د خپل روزنیز پروګرام بحالولو منظوري ورکړې ده. د جنوبي او مرکزی اشیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وزیر ایلس ویلز د جنوري پر دریمه پر ټویټر وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د همکارۍ په موخه ولسمشر ټرمپ د پاکستان لپاره د دې پروګرام د بحالولو منظوري ورکړې. په واشنگټن کې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ناسته کې سات ارګنایزیشن غوښتنه کړې چې په پاکستان او ګاونډي هیوادونو کې د بشري حقونو رواني سرغړونې ودرول سي او د یو سوچا جمهوري نظام د بحالۍ لپاره د سیاسي ګوندونه او د بشري حقونو تحریکونه یو ځای سي. د سات شریک کوربا په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی امریکا ژغ ډیوه ته وویل چې دا وخت په پاکستان او ګاونډي هیوادونو کې ولس د غیر جمهوري نظام په پنجه کې ښکیل دی. په هند کې د شهریت په اړه د نوي قانون په ضد احتجاجي مظاهرې لا هم دوام لري او پرون یې ځانګړی رنګ اخیستی چې سلګونو ښځو هم د دې قانون په ضد په پایتخت ډیلی کې احتجاج کړی. دغو ښځو احتجاج کوونکو د نوي ډیلی په شاهین باغ سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي یو لوی سړک بند کړی او وایي مقصد یې حکومت ته دا ښوول دي چې دوی د هند مسلمانان دي. په هند کې د شهریت د نوي قانون له مخې له بنګلادیش، پاکستان او افغانستان ورغلیو هغو خلکو ته د هند شهریت ورکول کیږي چې مسلمانان نه دي او له خپلو هیوادونو د مذهبي کرکې په بنیاد ورکړه شوي دي. هندي مسلمانان د نریندرا مودي د حکومت دا ګام د هندو پالنې یو ګام ګڼي او وایي چې دا به مسلمانان په دې هیواد کې په اقلیت بدل کړي. له دسمبر په دغو پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه شاوخوا 25 کسان مړه شوي دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې پرون په بغداد کې د امریکای یو پوځي مرکز او سفارت ته نږدې د مارټر دوه ګولې لګیدلې ګواښ کړی که ایران پر امریکایي تاسیساتو برید وکړي نو امریکا به د ایران پر 250 مهمو ځایونو بریدونه وکړي. پرون د عراق په پایتخت بغداد کې د ایراني قومندان قاسم سلیمانی د جنازې تر مراسمو څو غنټې وروسته د امریکای پوځي مرکز او سفارت ته نږدې د مارټر یا هوان توپ دوه ګولې لګیدلې وې. د عراق امنیتي ځواکونه وایي د توپ ګولې چاودلې دي خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. امریکای د جمعې په ورځ په بغداد کې د ایران یو لوړپوړې قومندان او د القدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په یو برید کې وواژه چې ایران یې د بدل اخیستلو ګواښ کړی. امریکای د ایران د ګواښونو په نتیجه کې منځني ختیځ ته نور 3500 پوځیان لیږلي او امریکایي وګړو ته له عراق د وتلو امر کړی. د خبرونه پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو ورستې سهارنۍ خبرې خبرونه ته غوښیاست. د دې خبرونې زیاته برخه د ایران او امریکای ترمنځ ورستې شخړو ته ځانګړې شوی، خو د پاکستان په او پاکستان په اړه یو څو رپورټونه ترتل لرو. د عراق په پایتخت بغداد کې د ایرانی قومندان قاسم سلیمانی د جنازې تر مراسمو څو غنټې ورسته پرون د امریکا سفارت او پوځي مرکز ته نږدې د مارټر توپ دوه ګولې لګیدلې دي، خو چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتي. تفصیلی د بختور شاپ ریپورت کې اورو.
د عراق امنیتي چارواکي وایي پایتخت بغداد کې د خالی پښپه یو شمیر راکټي بریدونه شوي دي. چارواکي وایي یو راکټ په بغداد کې د امریکای سفارتخانه ته نږدې لګیدلې او دوه نور د خار شمالي سیمه کې بلد هوایی مرکز ته نږدې غورځېدلې دي چرته چې امریکایي عسکر میشت دي. خو د لومړي رپورټونو تر مخه دغه راکټي بریدونو کومه مرګ جوړه نه ده اړولې. دغه راکټي بریدونو ذمہواري هم لا تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. په دغه سیمه کې د امریکای مرکزی کمان چې په منځني ختیځ کې د امریکای د پوځي عملیاتو څارنه کوي لا تر دې دمه دغه راکټي بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. په بغداد کې دغه راکټي بریدونه په داسې حال شوې چې د بغداد په لارو کوڅو کې په زرګونو خلکو د ایران د القدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیمانی او د عراقي شیعه وسلواله ډلې مشر ابو مهدی المهندس په وجنه ماتم کوو، چې د جمعې په ورځ د صدر ترامپ په امر امریکا په یو ډرون برید کې د بغداد ایرپورټ سره نږدې وجلی. صدر ترامپ ویلي د جمعې په ورځ په بغداد کې د ایرانی کمانډر د وجلو امر ورکړی وو چې په امریکایانو د ممکنه ترهګر حملو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د امریکا لخوا د ایرانی جرنیل سلیمانی وجنه به په نړۍ کې لویه زلزله راولي. دفاعي څېړونکي وایي ایران به ارومرو د خپل جرنیل د وجلو بدل اخلي، ځکه چې دا به په منځني ختیځ کې د ایران په جنگي توان پوښتنې راپورته کوي. د امریکا د خارجه وزارت وایاندې مورګن اورټیګس ویلي دا د صدر ترامپ لپاره یوه سخته فیصله وه چې آیا د جنرال سلیمانی په ژوندي پاتې کېدو سره به امریکا په امن کې پاتې وي او که نه. او اخر صدر ترامپ دا فیصله وکړه چې د جنرال قاسم سلیمانی په وجلو سره به دنیا په امن کې پاتې شي. د جنرال سلیمانی په وجنه په نړیواله کچه د ایران ملګري هیوادونو چین او روس د ایران سره غمرازی کړې ده. د چین خارجه وزیر وانګ ای د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته ویلي امریکا د جنرال سلیمانی په وجنه د خپل پوځي طاقت بی ځای استعمال کړی دی. د روس د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم جواد ظریف ته ټلیفون کړی او ورته یې ویلي امریکا د جنرال سلیمانی په وجنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د جنرال قاسمی په وجنه په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ماجد تخت روان چې امنیتي شورا ته په یو خط کې لیکلي ایران د نړیوالو قوانینو سره سم د خپل دفاع پوره حق لري. څېړونکي وایي ایران د امریکا په ضد انټرنیټي بریدونه کولای شي او دا هم امکان شته چې ایران په منځني ختیځ کې د امریکا په پوځي ځایونو بریدونه ترسره کړي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ایران ګواښ کړی چې د خپل وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی بدل به واخلي. نن تازه د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ګواښ کړی چې که ایران پر امریکایي تاسیسات وو یا پر امریکایانو برید وکړي نو امریکا به په جواب کې د ایران پر لسګونو مهمو ځایونو باندې بریدونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار منزه شهید راوروي چې همدا ګړی را سره په سټوډیو کې ده.
مننه بارکوال صاحب. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د دې خبرې په جواب کې وایي چې د خپل وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی بدل به واخلي. ګواښ کړی دی چې که ایران کوم امریکایي تن یا اساسه په نخه کړي نو امریکا به یې 250 مهمه ځایونه په نخه کړي. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 4 ماښام ناوخته د ایران په اړه پر ټویټر پرله پسې 3 ټویټونه خپاره کړل چې ایران ته یې پکې سخت ګواښونه کړي دي او وایي ایران یو ستونزه ده او امریکا یې نور غواخونه نشي منلای. هغه په ټویټر باندې لیکلی دی چې 250 ایرانی مقامات مو په هدف کړی دي، د 250 هندسه له هغه امریکایي وګړو سره تړلې دي چې د څو کاله مخکې ایران یرغمل کړی وو، چې ځینې د ایران او د ایران د کلچر لپاره ډیر د لوړې درجې حیثیت لري. هغه او په خپل ایران به ډیر په تیزه او شدت سره پنخه کړو. د امریکې د جمعې په ورځ په بغداد کې د ایران یو لوړ پوری قومندان او د القدس ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي شیعه وسلوالې ډلې مشر ابو مهدی المهندس د درون الوتکې په یو برید کې ووژلو چې ایران یې د بدل اخیستو ګواښ کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي چې ایران په ډیره زړورتیا د خپل هغه ترهګر مشر د غچ اخیستو خبره کوي چې یو امریکایی وژلې او ګڼ شمیر نور یې ټپیان کړي دي او ګڼ شمیر نور خلک یې په خپل ژوند کې وژلې دي. هغه خپل په ټویټ کې لیکلی دی چې په وروستیو کې سلګونه ایرانی احتجاج کوونکي وژلې، زموږ پر سفارت یې برید کړی دی او زموږ پر نورو اساسو یې د بریدونو تیاری کوله. ایران له ډیرو کلونو راهیسې له سرخوږي پرته بل هیڅ نه دی. پرون د عراق په پایتخت بغداد کې د ایرانی قومندان قاسم سلیمانی د جنازې تر مراسمو څو غنټې وروسته د امریکې پوځي مرکز او سفارت ته نږدې د مارټر یا هاوان توپ دوی ګولې لګېدلې وې. امریکې د جمعې په ورځ په بغداد کې د ایران یو لوړ پوری قومندان او القدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په یو برید کې وواژه چې ایران یې د بدل اخیستو ګواښ کړی دی. امریکې د ایران د ګواښونو په نتیجه کې منځني ختیځ ته نور 3500 پوځیان لیږلي دي او امریکایي وګړو ته له عراق د وتلو امر کړی دی.
په همدې موضوع کې پاتېږو. په داسې حال کې چې د ایران او امریکې ترمنځ د ایراني قومندان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د سیمې حالات یو ځل بیا مخ په خرابېدو ښکاري، دا به پر پاکستان څه اغېزې ولري؟ ځکه چې پاکستان له ایران او امریکې دواړو سره ښې اړیکې لري. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ د ډیوه ریډیو خبریالي رابعې پیر ترتیب کړی چې ستاسې په مرته راګرځو.
د امریکا او ایران ترمنځ د وخت حالات سخت او تریخوالی ښکار دي او پاکستانی څېړونکو د ایران د ګاونډي هیواد په توګه دغه حالات د پاکستان د پاره هم سخت اغیزمن ګرځوي. تیر ورځ د پاکستان د فوج د متواتی څنګه لاړه خبر سیوی یو بیان کې ویل سیوی
د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو ټلیفوني خبرې کړي چې پکې د منځني ختیځ د حالاتو په اړه خبرې سیوی دي. دغه بیان تر مخه د پاکستان د فوج مشر ویلي چې سیوا کېدونکو تاوتریخوالي د کمی د پاره په کار دی ایران او امریکا د خبرو لار خپل کړی او د سیمې د امن او استحکام د پاره دواړه اړخونه د صبر څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د یو ټویټ د لارې ویلي چې پر دغه حالاتو یې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د افغانستان د صدر اشرف غنی، د فرانس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي. د چېړونکو وینا ده چې د منځني ختیځ خراب حالات په پاکستان هم نیغ په نیغ اثر غورځوي. پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي د پاکستان یو بل سفارتکار خورشید قصوری وایي چې حالات د پاکستان د پاره هم ډیر خرابې دي. سیم
ایران کې پاس بہت آپشنز ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے.
کچری ایران سر وکړو نو د دې نیغ پنیغ اثر پر پاکستان پر وزي. پاکستان چې په اوسنی وخت کې اقتصادي حالات نور خراب دي، د تیلو د قیمتونو سیوا کې دو اثر به تر ټولو زیات پر پاکستان غورځي. د امریکا وینا ده چې ایران له اړخه پورته کړل سیوی ګامونه ټوله سیمه غیر مستحکم کوي چې له سببه امریکا خپل د خلکو او د ګټو حفاظت به کوي. دوی دا هم ویلي چې قاسم سلیمانی په نقشه کولو پریکړه هم د امریکا د حفاظت لپاره سوې ده. بل اړخ ته ایران د قاسم سلیمانی د وژنې پس سخت عکس العمل څرګند کړي او امریکا ته یې د دې د بدل تړکې هم ورکړې دي. بل اړخ ته په
اسلام آباد کی امریکائی سفارت خانے ٹول پاکستان کی کارکون کو دپارا سیکورٹی الرٹ جاری کھڑے چپا کی ویل سوی چپا عراقی دوسنی پیشو ممکنہ عکس العمل لا قبل ٹول پاکستان کی کارکون کو تا دا غیر ضروری سفر نہ قبول و خپل د حفاظت کا خیال ساتلو ہدایت سوی دی. رابعہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
تاسو د امریکا ژغ ډیو ریډیو خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. د پاکستان غندې په افغانستان کې هم څېړونکي وایي کله د امریکا او ایران ترمنځ جګړه پیل شي دا په افغانستان هم بد اغېز ولري. ولسمشر غنی ویلي چې خاور باید هیچا په ضد ونه کارول شي. د ډیو ریډیو خبریال حقمل روان سادات په دې اړه یو څېړنیز رپورټ را لېږلی.
د امریکا متحد ولایتونو او ایران ترمن تاوتریخوالی پر منتقدو افغان حکومت اندیښنه څرګنده کړې. واشنگتن او تهران ترمن اړیکې وروسته له هغې د خرابېدو اخري پړاو ته ورسېدې چې امریکا په عراق کې د ایران سپاهي پاسداران مهم کمانډان قاسم سلیمانی او د هغې مرستیال په هوایي برید کې ووژلو. امریکا وایي په عراق کې سفارت باندې وروستۍ ترسره شوې بریدونه او تاوتریخوالی ډکې مظاهرې د ایران حکومت لخوا پلان شوې وې او له همدې امله دا حالت ورته د منلو وړ نه و. خو افغان حکومت ویلی ایران او امریکا دی تاوتریخوالی کم کړي او خپل ستونزې د خبرو لارې هواری کړي. د ارګ بیان تر مخه ولسمشر اشرف غنی د امریکا متحد ولایتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره په تلیفوني اړیکه کې ویلي سره له دې چې افغانستان له امریکا سره امنیتی تړون لري خو هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د کوم بهرني هیواد پر ضد له افغان خاورې ګټه پورته کړي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د اساسي قانون شپږم کلیزې د لمانځلو مراسم متنن د شنبې په ورځ ویلي د امریکا او ایران ترمن وروستۍ کړکیچ په مرکزی اسیا کې د یو پیچلي سیاسي او امنیتي حالت د رامنځته کېدو سبب شوی دی. دانش وایي امریکا متحد ولایتونه د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری هیواد دی او ایران هم یو له هغو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره د ملګرتیا تاریخي اړیکې لري. د ولسمشر غنی دویم مرستیال زیاته کړه د نړیوالو اصولو او د متقابل احترام پر بنسټ به د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو سره د استانا اړیکه به دوام ولري. دایوای ټول نږدې او لرو هیوادونو ته په ځانګړي توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته اطمینان ورکوم چې له افغانستان څخه د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد به استفاده نه کیږي او چاته به اجازه هم ور نه کړو چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نه نیولو سره له افغانستان څخه د نیابتي جګړې په توګه ګټه واخلي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ ډلې چې د سولې تر شعار لاندې د افغانستان لپاره د موقت حکومت طرحه د خپلو شخصي ګټو او د افغان حکومت تر فشار لاندې د راوستلو لپاره وړاندې کوي دغه طرحه د ملي ګټو خلاف ده. نوموړی وایي موقت حکومت افغانستان شاته بیایا او هیواد د سیاسي او حقوقي نظام ګواښوي. دانش د سولې د مذاکراتو په تړاو وویل دای وای دی باور جوړونې لپاره په لومړی مرحله کې عمومي اوربند په افغانستان کې یو مهم اړتیا ده او په دویم مرحله کې د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې بین الافغاني مذاکرات یو دا به په افغانستان کې د سولې پروسې عملی کول وي. د ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون د شپږم کلیزې د لمانځلو په غونډه کې ویل ک طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي د افغانستان اساسي قانون به پر ځای پاتې وي او کوم بدلون به پکې ناراضي او د سولې پروسه کې به پرې معامله نه کیږي. د نشوای د افغانستان اساسي قانون د اسلامي اصول خلاف او یا هم دینی احکام سره په ټکر کې نه دی او هغه څه چې په دې قانون کې ځای پر ځای شوی د اسلامي ارزښتونو ته پکې درناوی شوی دی. په تیر وطنوي کلینو کې بیلابیلو حکومتونو د افغانستان لپاره لس اساسي قوانین جوړ کړي دي خو وروستی اساسي قانون چې په 2014 میلادي کال کې په لویه جرګه کې له تایید او تصویب وروسته رامنځته شو د دوام مزلې 1400 کلونو ته ورسید. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
خ خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستانی پوز لپاره د خپل روزنیز پروګرام بهالولو منځوري ورکړې ده. شاغلی ټرمپ د ترهګرۍ خلاف د ډاډ وړ ګامونو نه پورته کولو په تور دغه پروګرام څمو د مخکې پر پاکستان بند کړی وو. تفصیل بیا هم زما همکارا منازه شهید راوروي.
د سویلی آسیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي الیس ویلس ویلي دي د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پوز په کچه د مرستو پیاوړي کولو او امریکایي ګټو په تړاو د پاکستان د پوز د تعلیم او روزنې په برخو کې بیا اجازه ورکړې ده. الیس ویلس په ټویټر ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د پوز او تعلیم تربیت د پروګرام بیا پر ځای کولو اجازه ورکړي چې د امریکا ملي امنیت او شریکو ګټو لپاره د دواړو هیوادونو په پوزي کچه همکاري پیاوړي کول دي، خو په ټوله کې به د پاکستان امنیتي مرستې ځنډولې وي. واشنگتن دغه اعلان په داسې حال کړی چې امریکای په بغداد کې د ایران د قدس ځواک جنرال قاسم سلیمانی وژلی دی. تیره ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ له ټلیفوني اړیکې نږدې 24 ساعته وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې د سویلي او مرکزي آسیا څانګې له لوري د امریکا لخوا د پاکستان لپاره د ځنډول شوي پوځي روزنې پروګرام بیا فعالولو په هکله ټویټر پیغام خپور شو. د دفاعي چارو کارپوه د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې چې د لوړو ژورو ښکار وي، داسې اقدام کیدل د دواړو په ګټه دي. ولسمشر ټرمپ 2013 کال کې د پاکستان لپاره پوځي مرستې بندې کړې وې او د پاکستان لپاره د پوځي زده کړو او روزنې په نړیوال پروګرام کې شرکت د امریکایي پوځي مرستو یوه کوچنۍ برخه وه. د کال 2013 جنوري په لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پاکستان د امریکا څخه 3.4 بلیون ډالر مرستې اخیستي، خو په بدل کې ورته دروغ ویلي او په خپله خاوره ترهګر ساتلی دي. پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په خپله خاوره ترهګر نه دي ساتلي او ټولو ترهګرو پر ضد یې بی طرفه عملیات کړي دي. امریکا تیر کال دسمبر کې د پاکستان لپاره د پوځي روزنې پروګرام بیا فعالولو اعلان کړی وو، خو په تازه اعلان کې ویل شوی چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان سره د پوځي روزنې پروګرام د بیا فعالیدلو تایید کړی دی. په اعلان کې ویل شوی چې د امریکا ملي امنیت او دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکارۍ ته پام سره دغه پروګرام فعال شوی دی، خو د امریکا له لورې به د امنیت اړوند نور مرستندوی پروګرامونه په ټپه ولاړ وي. یو شمیر هغه پاکستانی پوځیان چې په امریکا کې روزل شوي په خپل هیواد کې لوړو مقامونو او منصوبو ته ورسېدل، چې متقاعد ډګر جنرال جاوید اقبال هم پکې شامل وو چې تیر کال د جاسوسۍ په تور په عمری بند سزا محکوم شو.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي پرون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پولیو 15 پیښې رپورټ شوې دي، چې له دې سره په ټول پاکستان کې د تیر کال له پیله د ګزړنوهلو ماشومانو شمیر 128 ته ورسید. تفصیل له پېښوره د شاهین شاه اپریدی په رپورټ کې اورو.
پاکستان کې 15 تازه د پولیو پیښې رپورټ شوې دي. د کوم وروسته چې کال 2019 کې د پولیو کیسونو شمیره 128 ورسېده. تفصیل او تر مخه د پولیو وارس نه متاثره ماشومانو نمونه په 13 میاشت دسمبر کې اخیسته شوې وي او 13 شپه په ماشومانو کې د پولیو وارس تصدیق شو. د پولیو دغه پیښې د خیبر پختونخوا لکی مروت، د بلوچستان کې عبدالله او جعفر آباد او د سین میرپور خاص او کمبر نه رپورټ شوې دي. په خیبر پختونخوا کې 13 ورځې هم د ټانک ډی ای خان بنو او قبایلی سیمې مومندونه په مجموعي توګه 15 پولیو کیسونه رپورټ شوي وو. په خیبر پختونخوا کې لکی مروت او بنو هاغه سیمې دي چرته چې په مجموعي توګه تر ټولو زیات 55 پولیو کیسونه راغلي دي. د لکی مروت مرستیال کمشنر نورالامین وای سیمه کې په لویه کچه انکاریان رپورټ کیږي او دا غوي کانی کولو د پاره هلې ځلې تیزی کړي دي. نورالامین وای ماشومان ته د پولیو کترونه انکار کولو لویه وجه د خلکو ناپوهی ده.
پولیو د ریفیوزلز وجوهات دا دي چې یو خو په د خلکو پوهه کمه ده، بیا هم لکه زموږ کوشش وي لګیا او کمیونټي انګیجمنټ څنګه کولی کچریان هم کوي. اکثره ډي سي صاحب په خپلو پروګرامونو کې زی او خلکو ته دا دغور کوي زمونږ چې کم ټیمان دي اسپیشلی کمیونیکیشن سپیشلسټ هغوی هم زی او کمیونیټی سیشنز کوي کارنل میټنگس کوي کمیونیټی انګیجمنټس کوي او خلک په دې خبره باندې مطمئن کوي چې دا کتری چې دی د سره زمونږ د بچو د صحت دغه د تحفظ دی
د خیبر پختونخوا صحت محکمې وینا تر مخه په ټوله صوبه کې د تیر شوي پولیو مهم په دوران 140,000 ماشومان د پولیو څاڅکو نه محرومه پاتې شوي وو کومو کې چې 70,000 انکاریان دي د صوبې نورو ښارونو په شان هم تېره ورځ د لکی مروت ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د انکاریانو کانې کولو دپاره غونډې شوې دي دغه غونډې په مهال ځایي مشرانو صحت محکمې سره پوره پوره مرسته کولو یقین ورکړی وو یو ځایي مشر دغه غونډې ته وایي چې د سیمې ټول ماشومان به صحت مرکزونو ته پخپلا د ټیکو د فارر راولي
کوشش ته دا وي چې موږ مو مخیر ته د دا سپټال ته د انجه د مو پر څو پرسر دا کوشش چې تاسو د دا سپټال ته په کله باندې به څنګه ورنو دا تا به تاسو ته سپټال ته راځي او دا به دوه حکومت د میچ دا ته دوی ته دوی شته پالای ان شاء الله
د لکی مروت سره خوا کې بنو هم ها غزیلا دا چرته چې کال 2019 کې د پولو کې سونو شمیره شپږ ویشته ورسېدا د بنو ضلع صحت مشر ډاکټر حمید الرحمن وای دسمبر میاش پولو کمپاین په دوران 14,000 انکاریان ریپورت شوی دی د کوم کانې کولو د پاره پولو چارواکو انتظامیه په ګډه هلې ځلې کوي هغه وای په بنو ضلع کې زیات ماشومان د دروغو ګوتې په نښه کولو لوجې د پولو ساسکو نه محرومه پاتې شوي وو کوم چې د پرله پسې کیسونو لوی علت دی
سونه اصول دا مسله د فیک فنګر مارکینګ وا هغه کورول به د پولیس نه ریدل او فرنٹ لائن ورکر با د پیرنټس نه ریدل نو هغه یو د ماس کې باند جوړ شو او فیک فنګر مارکینګ شروع شو بیا گورنمنٹ دا پالیسی واخستلا چې نه ترو سوشل موبلایزیشن په خواګا په پیار په مینا په محبت په مونږ هر پیرنټ تراسو دغه حادثات په لره کوو د ډاکټرز پترو باندې د ریلیجیس پرسنز پترو باندې او پولیټیکل ایڈمنیسٹریشن دا ټول به پکې انوالو او پکې انوال دی
سرګند دی چې دسمبر میاش کې د ټول هیواد په کچ 15 ورځې پولیو کمپاین چلیدلې ده چې یو وار ټول ماشومان د پولیو وارس پر ضد واکسین شي خو بیا هم یوازې په دسمبر میاش کې سوارلس پولیو کې سونه رپورت شوې دي په خیبر پختونخوا کې د پرله پسې پولیو کې سونه راتلو وروسته د رواني میاشتې په 14 نیټه خصوصي پولیو مهم چلولو پریکړه شوې ده چې د پولیو وارس پر ضد د ماشومانو قوت مدافعت سیوا شي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیره دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
دا خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي که غواړئ چې زموږ دغه خبری خبرونه بیا واورئ یا زموږ د ډیوه ریډیو نور مطالب ولولئ د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه له تازه حالاتو ځان خبر کړئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورسئ پته یې د www.voanews په څو شیبو کې به تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ او د ډیوه ریډیو خپرونې به بیا ماښام پر شپږو بجو پیلېږي تر هغه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو ما بارکوال میاخیل او د دې خپرونې پروډوسر منظر شهید ته اجازه راکړئ ورځ مو نیکمرغه.